درنو دوستانو ستړي مشه ز اجملند او زمانور همکاران مو د ساتي رادیو په دې مخمنه نیم ساته خبری مجله کې هر کله کو په دې خبری مجله کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټول خصوصي پانتونونو ته خبرداري ورکړي چې زر تر زر دې د عامه ساتنې د ملي تصدۍ نه ساتون کې وګماري خو د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وای پر کابل پانتون د حمله طرح نیول شوه ګن نور ریپورتونه په دې نیم ساته خبری خبرونه کې لرو خو پایل خبرونو کو اسد الله الدین د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري
د بی پولی خبريالانو ټولنې غوښتنه کړې چې د ازادي رادیو د خبريال د وژنې پیښه د پرانتو غوڅېړل شي د افغانستان حکومت وای پر کابل پانتون د بریټ طرح نیول شوی او ایران کې د القاعده شبکې دویم درجه مشر وژل شوی دی بشپړ خبرونه د بی پولی خبريالانو ټولنې غوښتنه کړې چې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی د وژنې پیښه د پرانا توګه وڅېړل شي د دغه ټولنې د افغانستان او ایران د څنګې مشر رضا موینی ویلي د غزر بوګنون کوي عمل باید به سزا پات نه شي او د تکرار مخې ونیول شي د خاغلی موینی لخوانن په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې یوې بشپړې شفافې څېړنې ته اړتیا ده څو د پیښې عاملین په ګوته او سزا وویني دای چې له 12 کلونو راهیسې ازادي راډیو سره کار کوي وړم ورځ د هلمند مرکز لخکرګا کې د مقناطیسي ماین چاودنه کې وژل شو او رورې مشتبه محمدی چې ځایي خبريال وو ټپي شو مشتبه محمدی نن له روغتونه رخصت شوی د پیښې مسؤلیت تر اوسه کوم ډول نه دی منلې طالبانو پیښه کې لاس لرل رد یا تایید کړی نه دی خو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه پلټنه کوي بلورتا په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې نن هم د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی پر وژلو د خواشینۍ غونډې او فاتحه تر سره شوې د افغانستان حکومت وای پر کابل پانتون د بریټ تر هکون کې نیولې دی د دغه خبره د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح لخوا شوې ده خغلی صالح ویلي د بریټ طرح داسې یو کس دی چې درې کاله یې شریعت په هنځای لوستي او وروسته د حقانی شبکې دی وغړي ثناء الله لخوا جذب شوې دی نو موړې زیاتوي چې کومو کسانو چې دا بریټ کړی څو هویتونه درلودل لکه داعش حزب تحریر طالب او داسې نور وړاندې راغلي د بریټ طرح د پنچیر اصلي اوسیدونکو دی او کورنۍ د کابل پولی چرخی سیمه کې اوسیږي طالبانو بیا د خاغلی صالح دغه ادعا له حقیقت لری بللې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ترازی د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت ویان ګران هیواد وایي چې خاغلی خان به د همدې اونۍ په پای کې کابل تراشي
د سولې په اړه خبرې وسی د اقتصادي سیاسي امنیتي او تجارتي همکاریو په پراختیا باندې به مفصل بحثونه وسی
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سپتمبر په 25مه ل عمران خان سره په افغانستان کې د اوربند ټینګېدو په اهمیت غږیدلې وو او هغه ته یې بلنه ورکړې و چې کابل تراشي عمران خان په 2013 کال کې د پاکستان صدر اعظم ټاکل شو او دا لومړی ځل دی چې کابل ته سفر کوي د القاعده شبکې دویم نمبر مشر په تهران کې د اسرائیل د استخباراتي کسانو لخوا وژل شوې د القاعده دغه مشر عبد الله احمد عبد الله یاد شوې او نوموړی په 1990 کال کې په افریقا کې د امریکا پر دوه سفارتونو د خونړۍ او بریدونو په طرح کولو تورن دی نیویارک ټایمز پرون راپور ورکړ چې عبد الله په بخښنې سره عبد الله احمد چې د ابو محمد المصري په نوم هم مشهور وو د 13 اگست میاشتې په 8 نیټه ایران کې د دوه موټر سایکل سپرو لخوا وژل شوی المصري د القاعده شبکې د اوسنی مشر ایمانول زواهری د زایناستی په توګه یاد شوی نیویارک ټایمز د استخباراتي سرچینو په حواله لیکلی چې المصري د امریکا په غوښتنه د اسرائیلي استخبارات لخوا وژل شوی د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا دغه راپور په کلک رد کړی او ویلي دی چې د القاعده شبکې غړي په دې هیواد کې نشته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشر په انتخاباتو کې ماته و نه منله خو په سپینه ماڼۍ کې پرون د خبرو پر مهال ویل چې ښایي د سپینه ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي امریکایي رسنۍ جو بایدن په دې ټاکنو کې بریالی بللی بللای خو جمهوریت غوښتونکو ویلي چې رائے د لسره وشمیرل سي د جمهوریت غوښتونکو د رائے د بیاشمیرلو قضایي دعوا د ارزونا میشیګن او پنسلوانیا په مهمو ایالتونو کې رد شوې دي او سرلنن شنبه چې د نومبر 14مه ده په هند کې دیوالی پیلېږي چې څه هم دغه جشن د هندوانو قمري جنتري کې شامل دی خو دا د ټولو ټولنو لخوا په هندستان کې لمانځل کیږي. هندوان دا جشن د نړۍ په نورو برخو کې هم لمانځي. دیوالی د هندوانو تر ټولو مهم جشن دی چې د سولې او خوښۍ سمبول او په بدیو د خادیو د غلبې په معنا یادېږي. په دې ورځو کې هندوان خپل کورونه په څراغونو شمو او رڼاګانو روښانه ساتي. د هندوانو په لرغونو افسانو کې راغلي چې د دیوالی په ورځ شاهزاده ایودیا د رام ربلنوا د خپل میرمن سیتا او د کوچنی ورور لشکمنا سره تر 14 کلونو جلا وطنۍ وروسته خپل خار ته راستون شو او د لنکاراونا شیطانی لخرې مات کړ. د دوی پراتک سره خلکو خار روښانه کړ او دا دو تر نن پورې ژوندۍ ساتل شوی. دیوالی جشن 15 ورځې دوام کوي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 اوریدلی شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ټولو خصوصي پانتونونو غوښتي دي چې د عامه ساتنې له ملي تصدۍ نه دي ساتونکي وګماري کنه و بتړل شي. بلخوا د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په کابل پانتون د حمله طرح نیول شوی. د بی پولی خبریالانو ټولنې غوښتنه کړې چې د ازادۍ رادیو د خبریال الیاس تایی د وژنې پیښه دي په شفاف ډول وڅېړل شي. اخوا نن د کابل په شمول د افغانستان په څو ولایتونو کې د ازادۍ رادیو د وژل شوی خبریال الیاس تایی په یاد غونډه جوړه شوې او د روحته د دعا مراسم ترسره شول.
د مخم راټول شي او د کندوز ګرشمیر خبریالان فرهنګي مسولین او همدارنګ د رسنیو چارواکي ترسو په دې اړه اندښنه وخی او همدارنګ د شهید دایي اروا ته دعا وکړه.
لا بلا بلا ولایتونه په دې اړه ریپورتونه ولرو. دا به مواوري چې د نړۍ نور خبریالان د الیاس تایی د وشل کېدو په اړه څه وایي. که وخت یو شمیر نور ریپورتونه به ولرو. د شکرې ناروغي په وړاندې د مبارزې عددي ناروغي د یادولو معلوماتو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت هم ځانګړی ریپورت په همدې خبرونه کې خپرېږي. دا د آزادۍ رادیو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د خصوصي پانتونونو څخه وخت دي چې په دوه ورځو کې د عامه ساتنې ملي تصدۍ نه ساتونکي وګماري. د دې وزارت ویان طارق قاریان نن آزادۍ رادیو ته ویل کچېري خصوصي پانتونونه دا پریکړه عملي نه کړي و بتړل شي. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورت کې.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د دوی خبره د لوړ امنیتي ګواښ له امله خصوصي پانتونونو ته د عامه ساتنې یعنی محافظت عمل له ملي تصدۍ نه د ساتونکو د ګمارنې لپاره وروستی وخت ورکړی دی. دغه وزارت ویان طارق قاریان د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ټول خصوصي پانتونونو ته په اجباري ډول 48 ساعته وخت ورکړی چې د خپل امنیت د ساتلو لپاره دولتي ځواکونه وګماري. ښاغلی قاریان وایي دا وخت لنن څخه پیل سوی خو دقیق ساعت نه دی خودل سوی. د دې خبره کچیر خصوصي پانتونونه دغه پریکړه عملی نه کړي و بتړل سي.
محافظت عام سره هماهنګي او همغږي وکړي او د یو د جانبه قرارداد په اساس خپل امنیت ټینګ کړي. هلته بشري نیرو شته دی، هلته مسلکي کسان شته دی چې د یو د جانبه قرارداد په اساس تابعه کیږي او اندېښنې د امنیت په برخه کې موجود دی. هغه اندېښنې ان شاء الله رفع کیږي او ادا د اکاډمیکو مرکزونو په مقابل کې دا یو اجباري مسله ده، خو د نورو خصوصي سکتور پر وړاندې دا یو اختیاري موجوده.
د ښاغلي اریان په خبره ترګری جالي په دې ورستیو کې هڅه کوي په هغو بنسټونو حمله وکړي چې په ټولنه کې رواني فشارونه زیات او د خلکو د امنیت د چنګښت په برخه کې دولت کمزوري وخی. ښاغلی اریان وایي دا مهال یو شمیر پوهنتونونه له دې عمله تعطیل دي چې نوې ساتونکي وګماري. د تعطیل شوي پوهنتونونو له ډلې د کاردان په نوم د یو خصوصي پوهنتون امنیتي مدیر محمد عارف سروري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دولت بر تمام پانتونای خصوصی 48 ساعت وخت داده بود.
دولت مونږ ته 48 ساعت وخت راکړی تر څو د عامه ساتنې نه ساتونکو وګمارو. مونږ د همدې لپاره مو په پانتون تعطیل کړی تر څو خپل امنیتي برخه پیوړی کړو.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هم د کورنۍ چارو وزارت له دغه پریکړې هرکلی کوي. دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې نږدې دوه اونۍ وړاندې په کابل پوهنتون برید وسه چې 22 کسان پکې ووژل شول او تر 40 پورې نور ټپیان شول. طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړی وو او داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې مسؤلیت منلی وو. خو تازه د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح ویلي چې د دغې حملې طرح نیول سوی دی. ښاغلی صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه کس عادل نومیږي، د عارف زوی او د پنشیر ولایت اوسیدونکی دی. د ښاغلي صالح په خبره دغه نیول سوی کس د کابل پوهنتون په شریعتو پوهنځي کې تر دریم صنف پورې درس ویلی او د حقانی شبکې د ماهر غړي سناولالو لوري جذب سوی. هغه کس چې په کابل پوهنتون عادل نومي کس ته د حملې امر کړی و. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته په استول سوي لیکلي پیغام کې دا خبره رد کړې او پر کابل پوهنتون د برید مسؤلین یې داعش ډله او افغان حکومت بللی دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د بے سرحده خبریالان ټولنې غوښتنه کړې چې د ازادي رادیو د خبریال الیاس تایید د وژنې پیښې په شفاف ډول وڅېړل شي. د دې ټولنې د افغانستان او ایران د څانګې مشر رضا موینی ویلي د غزلو بګرونکو عمل باید بے سزا پاتې نشي او د تکرار مخه باید ونیول شي. د ښاغلي موینی لخوا نن په خبر شوې بیان کې د غرض راغلی چې یوې بشپړې شفافې څېړنې ته اړتیا ده چې د پیښې عاملین په ګوته او سزا وویني. دای چې له 12 کلون راهیسې د ازادي رادیو سره کار کوي وړ مورز د هلمند مرکز لشکرګاه کې د په موټر پورې د خلول شوی مقناطیسی ماین چاودنې وواژه او ورور مشتبه محمدی چې ځای خبریالو ټپی شو. مشتبه محمدی نن له روغتونه رخصت شو. دا پیخي مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. طالبانو پیخه کلاس لرل رد یا تایید کړي نه دي. خو ازادي رډیو ته ویلي چې په دې پیخه پلټنې کوي. اخوا نن په کابل، لوګر، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې د ازادي رادیو د وژل شوی خبريال محمد الیاس تایی د فاتحي او یاد غونډه جوړ شوې. په دغه غونډه کې خبريالانو، حکومتي چارواکو، سیاسي شخصیتونو او د مدني ټولنو د استادو لخوا ګډون شوی وو. دوی د دعا او فاتحي مراسم پر ځای کړل. په اړه یې له کابل د رحمت الله افغان رپورت اورو.
د محمد الیاس تایی د مړینې د ویر ټغر غوړېدلې او په بیلابیلو ولایتونو کې د فاتحې مراسم روان دي. د شنبې پورس په کابل، لوګر، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې د الیاس تایی د فاتحې په مراسمو کې سلګونو کسانو ګډون کړی وو. د فاتحې ګډونوالو ځواني مرګ دای ته د دعا ترڅنګ د خبريالانو د امنیت د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په کابل کې د الیاس دایی د فاتحې مراسم په قومي چارو کې د ولسمشر سلاکار جمعه خان اڅکزي او په کابل کې د میشتو هلمندیانو لالوري د کابل د څلورمې کارتې په شیرشای سوري جامع جمعت کې واخیستل سو. جمعه خان اڅکزي د فاتحې مراسمو وروسته ازادي راډیو ته وویل
په دې فاتحې کې زموږ سره په سلګونو کسانو ګډون کړی وو. شهید دایی صاحب د بیان د ازادي استوري وو. د خپل مظلوم او بیچاره ولس حواز تر مسولین او چارواکو پر رسوي د د په شهادت سره د بیان د ازادي پر خله لاس نه نیول کیږي. د په شان پزرګون او کون نور ځوانان ستچ هغه د بیان د ازادي لپاره به کار کوي او د نیمګړي هرمانونه به پر کوي.
په ورته وخت کې په همدې ورځ د کابل په گاوند ولایت لوګر کې هم د محمد الیاس تایی د فاتحې مراسم پر ځای سول. د فاتحې مراسم د لوګر د اطلاعات او فرهنګ ریاست، د لوګر د آزادو ژورنالیستانو ټولنې، د لوګر د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او خبريالانو له لوري نیول سوی وو. د فاتحې ګډونوالو د الیاس تدایي د وژنې د غندلو ترڅنګ د پیخي د عاملینو د نیولو غوښتنه هم وکړه. پکتیکا پریس کلب او د دغه ولایت خبريالانو هم د الیاس تایی فاتحه واخیسته او د هغه په یاد یې شمع بلې کړې. د دغه ولایت خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مسول خیرالدین زکی د دی پی پیخی د چړلو غوښتنه وکړه.
د افغان دولت نه یو مې وزنګړی غوښتنه داده چې د دای په نامه د په بیلابیلو سیمو کې په ځانګړي ډول فلازمینه کابل کې وسلور لارې ونو مول سي ترسو خبري اعلان هم د یو ډول وطني احساس وکي، د دوی درد احساسي، د دوی غم احساسي. او په زمون کې مل دولت نه غوښتنه دا چې د الیاس دایي اولادونو ته د زده کړو زمينه سازي وکړي.
بلخوا په هلمند کې د دویم ورځ دا چې د محمد الیاس دایي د فاتحه مراسم روان دي. ل دې وړاندې په روزګان، ننګرهار، خوست، پکتیا، بغلان، کندوز او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د محمد الیاس دایي فاتحه اخیستل سوی و او ترڅنګ یې ګډونوالو د پیخي د سیړنې غوښتنه کړې وه. تیر ورځ په پکتیا ولایت کې یو وارد د الیاس دایي په نومونو مول سو او همداشان وړم ورځ په بامیان ولایت کې د هغه په یاد شمې بالیسوي. محمد الیاس دایي د تیر پنځشنبې په ورځ په لخکرګاه کې د دوی په موټر پسې د نخلول سوی یا چسپکی من په چاودنه کې ووژل سو. د نوموړي وژل کېدل په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچا سخت غبرګونونه راوپارول. تر اوسه کومې ډلې یا کس د الیاس دایي د وژلو مسؤلیت نه دی منلی. له دې وړاندې د تیرې شنبې په ورځ په کابل کې د طلوع نیوز د سیاسي خپرونو په خوانی بیان یما سیاوش هم په ورته چاودنه کې وژل سوی وو. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح په دې وروستیو کې په مدني ټولنو او بنسټونو د وسلوالو لالوري د حملو خبرداري ورکړی.
لا کابل څخه مو د رحمت الله افغان په ریپورت کې په کابل، لوګر، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې نن د ازادي راډیو د وژل شوی خبريال محمد الیاس دایي د فاتحي د بیلابیلو مراسمو په اړه واوریدل. په کندوز کې هم یو شمیر خبريالان نن راټول شوی وو او نه یوازې دا چې د الیاس دایي روح ته دعا وکړه، بلکې په خپل څرګندونو او غونډه کې دغه وژنې وخندلې. له کندوز څخه اجمل آریان نور تفصیل راکړي.
په شمال ختیځ زون کې د افغان ژورنالیستانو د مرکز مسول رحمت الله همنواد الیاس دایي وژل کېدل ستره ضایع وبلله او زیاته کړه چې حکومت باید د هدفي وژنو مخه ونیسي.
د خبريالانو په مجموع کې د رسنیو د کور د ستره اندېښنه ده چې ولې خبريالان په نښه کېږي او ولې خبريالان خشونت یا تاوتریخوالی سره مخ کېږي. چې په همدې موخه موږ راټول شوي وو د کندوز ګڼ شمېر خبريالان، فرهنګي مسؤلین او همدارنګه د رسنیو چارواکي تر څو په دې اړه اندېښنه وښیي او همدارنګه د شهید دایي اروا ته دعا وکړي.
په کندوز کې د ورانوس خصوصي تلویزیون مسؤل هدایت الله زیرمل هم د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایي وژل کېدل وغندل او له چارواکو یې غوښتنه وکړه چې د دغه پېښې عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
د الیاس دایي وژنه او د سیاوش وژنه واقعا په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره یو ګواښ دی جدي. موږ له امنیت چارواکو نه دا غواړو چې د ټولو ژورنالیستانو د امنیت د خوندیتوب په هکله لازم چمتووالی ونیسي تر څو دوی په ډاډه زړه باندې وکولی شي کومې پیښې او واقعات چې په افغانستان کې تیریږي د خلکو ته راپور جوړ کړي او په وخت خلکو ته اطلاعات ورسوي.
په نوموړي ولایت کې آزاد خبریال رفیع الله هدایت د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د جهل او تیارو لارویان د خبریالانو په وژلو سره نشي کولای خپل کرغیړن عمل پټ کړي او د بیان د ازادۍ مخه ونیسي.
خبریالان هیڅ ګوند پورې، هیڅ خوا پورې اړل نه دي، مربوط نه دي. دوی مستقل دي، خپل بے طرفانه توګه کار کوي او غواړي چې د ټولنې غږ، د خلکو غږ یا د حق غږ ټولنې ته او خلکو ته او نړیوالو ته ورسوي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دواړو خواوونه چې خبریالانو باندې دوی بریدونه بند کړي.
اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
یوازې افغان خبریالان نه دي چې په هلمند کې د ازادي رادیو د وژل شوی خبریال الیاس دایي په ویر ناستي. د نړۍ بیلابیلو نړیوالو رسنیو هغه خبریالان چې له افغانستان سره تړاو لري او د افغانستان په اړه نړۍ ته رپورټونه چمتو کول هم الیاس دایي پیژنده او په وژنه یې غمجن شوي. انډریو کوئلټي وزاد خبریال وکاسته چې په کابل کې اوسي. د استرالیایي وګړي د لومړی ځل په 2013 کال کې افغانستان ته تللی و. کوئلټي لومړی ځل په 2015 کال کې په لشکرګاه کې لیلیا استای سره لیدلی و. ملالی بشیر له کوئلټي سره خبرې کړې چې لیلیا استای سره یې آخري ځل څه وخت لیدلی و او هغه څه ورته ویلی و. د استرالیایي خبریال په ځواب کې وایي
team and colleagues about the loss. زه ستاسو همکارانو ته تسلیت وړاندې کوم. کله چې ما دای په 13 اکتوبر میاشت کې ولید ویلې چې وروسته له هغه چې نوې تهدیدونه راته وشول، په ازادي رادیو کې زما مشرانو راته وویل چې کابل ته لاړ شم.
The most recent threats he'd received, and you know, I know that wasn't that was nothing new, but
زه په هیګم دا ته د دنیا دایته نوې خبره نه و، خو اخیری ځل د زکاله لشکړګاه څخه نشوتله چې د اکتوبر په لومړیو کې د لشکړګاه شاوخوا سیمو کې جګړه پیل شو او سلګونو کورنۍ له دې جګړې تښتې ته اړ شوې.
In the district surrounding Lashkargah, and he ended up hosting 10 families, he told me, at his house.
ای په خپل کور کې لدې جګړې به زه شو لسو کورنیو ته زه ور کړم. د په خپل کور کې د لسو کورنیو شپېتو غړو ته پناه ورکړه. ته دای کور دومره لوی هم نه او زه فکر کوم چې د یو ډول مسولیت احساسو چې د دې خلکو په خاطر هلته پاتې شي. د دوی په خپل کور کې وساتل، د پروختل کې له بستر ټپیانو سره هم مرسته کوله.
Those in the hospital, so not to abandon his wife and daughter and mother while things were
د نه یوازې دان غختل چې هغه کسان چې په خپل کور کې پناه ورکړي و یوازې پریدي، بلکې نه غختل خپل مېرمن کوچنی لور او مور پریدي او کابل ته لاړ شي.
I think that was typical. That was a typical example.
دلته هرڅ نه یوازې په خار کې ډیر بحراني وو، بلکې د ای په کور کې هم همدا حال وو. دا د دای د سخاوت یو کوچنی بیلګه ده. د خلکو سره په مرسته کې خوشحالي احساسوله.
تاسو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له 2018 کال راهیسې د هلمند له لشکرګاه څخه د نړیوالو رسنیو 95% راپورونه د الیاس دایی له برکت خپره سوي چې د هلمند وضعیت راپور کړي او د خلکو ژغ راپور تکړي. له ده سره د کار یو څو خاطرې راته وایست.
دایی had a lot of responsibility on his shoulders. He was certainly the number.
دای په خپل وګو لوړ مسولیت درلود. د خپل کورنۍ مشر ورور وو او تر ډیره د خپل لوی کورنۍ لومړی نفقه ګټونکی وو. د نورونه هم لري، خو د له مشرانو څخه وو. دای د خپل ورځنی کار تر څنګ زما غوندې خبرلن ته هم دا وړتیا په برخه کړې وه چې پر هلمند راپورونه جوړ کړي. موږ له یو بل سره رسنیز سیالي نه درلوده، ځکه زموږ د راپور ژبې بېلې وې او همداراز د رسنیو پلیټ فارم مو هم بېل وو. د لموږ سره د کار په مهال تل ښې او له نورو بېلې کیسې راپورته کولې. ما په ځانګړې توګه په دې وروستیو کلونو کې له دای سره لږ کار خوند
اخیست.
د ده ملګرو دی لیونی دایی باله، ځکه ډېره په لیوالتیا یې کار کوه او لږ څه په طبیعت حساس هم. ده په دې وروستیو کې د ژوند له تجربو ډېر څه زده کړو. د ډېر زیار
ایست،
په سخته لیوالتیا یې کار کوه. دا هغه څه دی چې نشو کولای عادي ونیسو، ځکه ډیر خبرېلان ځکه خبرېلي کوي چې دا یوه دنده ده او دوی خپلې کورنۍ ته نفقه پې برابرولی شي. خدای داسې نه و. د تل له خپل کار سره مینه کړې او له زړه به یې کار کوه. هر راپور یې هغسې مسلکي کوو چې باید وشي.
دوستانو، د په کابل کې استرالیایي خبريالو چې له الیاس تای سره د نړیوالو رسنیو لپاره د هلمند پاړه پر یو شمیر ریپورتونو کار کړی وو. الیاس تای د پنځشنبې په ورځ د موټر کې د ځای پر ځای شوي مقناطیسي بم په چاودنه کې وژل شو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن د نومبر 14 د شکر د ناروغي سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. د عامه روغتیا وزارت وی افغانستان کې 9% خلک د شکر ناروغي باندې اخته دي چې ډيري خزي دي. د عامه روغتیا وزارت په 2013 میلادي کال کې د شکر ناروغي په اړه شوی ټول پوښتنه خي چې هر لسو کسانو کې یو په دې ناروغي اخته وي. ناسم خواړه، چاغي او کم فزیکی فعالیتونه هغه څه دي چې په انسانانو کې د شکر د پیدا کېدو خطر زیاتوي. نور حال د ډي وی نادر پر ریپورت کې
شکر مې څلور کال کې هیڅ ده. نو ما هم 202 نیم سو نه پرته نه جګیږم دومره جګیږي. هو حلیمه وش پیته کله نه ده هغه وایي وکاله کیږي چې د شکر ناروغي لري او دی ورستوي کې د همدی ناروغي لامل د پخې ټپ ورستر بل خرابيږي. حلیمه خپل زوی سره له غزنی نه تر کابل د درملنې لپاره راغلی ده.
عین کوله دوا مې خسته او نن دلته لاول راغلی مساغه راکیده پرچانه جوړې مات نه دلته نه راغلی چې شپخانې ته او د شکر مې څلور کاله کیږي څه ده نما هم دو سوا دو نیم سوا نپرته نه جگیگیم دو مره جگیگیم و هم دا اغا دا نخیم از خم مریضی و اغا بنا نیم پایسا از اون پریشن سوم بیادی اغا ما تو ویلی چه تا شکر جگ دل پریشنه ایتی ما تا بیادی شکر دوارت شروع کرم ما لغ وقت کولا دوار.
افغانستان ده هغو هیوادونو لدلی دی چه در راپورونو پر بنسټ وروستیو کلونو کې د شکر ناروغۍ پکې ډیره شوې ده. سره له دې چې په شکر یا دیابت ناروغۍ د اخته کسانو شمیر لوړ دی، خو پلازمینې کابل کې د دې ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره یوازې یو مرکز شتون لري. د شکر ناروغۍ کنټرول دې مرکز ته د کابل اوسیدونکو ترڅنګ له ولایتونو هم ګڼ شمیر ناروغان د درملنې په موخه راځي.
مدینه ایمه مریض یم، خو دا پنځه کاله کېږي چې مریض یم، خو دلته چې راځم اوس ښه یم، اوس د دوا سره بیا مې دوه نیم سوه کې اوس شکر جګ ده، ښه یم، بېخي ښه یم، خو پرهیز نه کومه کنه، که پرهیز مې کولی خو ښه به ومه کنه، پرهیز نه کومه، غوښه هم خورم، مستې هم خورم، پرهیز نه کوم کنه.
ناسم خواړه، چاغي او کم فزیکي فعالیتونه هغه څه دي چې انسانانو کې د شکر کچه لوړوي. د شکرې ناروغۍ متخصص محمد ایمل منیب وایي په انسان کې د شکر نورماله کچه له اتیاو څخه تر یو سلو لسه ده. که هر څومره لیادي کچ شکر لوړ شي، انسان د شکرې په ناروغۍ اخته کیږي. ښاغلی منیب د شکر ناروغۍ په نړۍ کې دریمه وژونکې ناروغۍ ګڼي او په حجرو کې د انسولین نشتون د شکر د لوړېدو اساسي لامل ګڼي. د انسولین کمښت په بدن کې د خوراکي توکو د سوځېدو او جوړېدو مخه نیسي.
بعضې اعضای بدن یې تخریب میکنه،
د بدن ځینې غړي خرابوي او حتی د مرګ لامل هم کیږي. اعصاب، سترګې، زړه، ګردې، جنسي غړي او پښې خرابوي.
د عامه روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور وایي افغانستان کې 9% خلک د شکرې ناروغۍ باندې اخته دي چې ډیری یې ښځې دي. یاد وزارت د شکر ناروغۍ د کنټرول لپاره خلکو ته عامه پوهاوی رسولو او د سالم خوړو برخه کې حل لارې د لاس لاندې لري.
د هیواد 9% خلک د شکر ناروغي لري، یعنی له هر لسو کسانو یوې یاد ناروغي لري، او د جنسیت له اړخه ورته وګورو خځې له سړو ډېرې په شکر اخته دي. د سروې له مخې 12.4% خځې او 1% سړي پرې اخته دي.
په نړۍ کې هم د شکر په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر د لوړېدو په حال کې دی. د هغې سروې پر بنسټ چې په 2019 کال کې د خوړو نړیوال سازمان لخوا ترسره شوې ښیي چې په ټوله نړۍ کې 3.3 میلیونه خلک د شکر په ناروغۍ اخته دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د څو هیوادونو په سفر وتلی. تفصیلی له اسمت ساروان نور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون فرانسې، ترکیه، ګرجستان، اسرائیل، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته لاسوریزنه سفر په داسې حال کې پیل کړ چې د او تر یوه حده جمهوری پال ګوندې د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ ماتې نه ده منلی. پامپیو د تیریونې د سه شنبه په ورځ هغه مهال سختو نیوکو سره مخامخ شو چې په یو خبري غونډه کې وویل د ټرمپ د ورسمشۍ دوهمه دوره به پیل شي. سره له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یا د دې هیواد تر ټولو لوی ډیپلومات د نومبر د درېمې نیټې د انتخاباتو پایلې نه دي منلي، د هغو او هیوادونو په شمول چې دی ور روان دی د نړۍ اکثرو مشرانو منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ویلې ده. پامپیو له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل که بایدن ته یوازې وویل شي چې سلام دا د اعتراض وړ نه ده، خو باید تیروتنه ونه شي چې موږ په یو وخت یو ولسمشر، یو خارجه وزیر او د ملي امنیت یو ټیم لرو. د پامپیو د دې سفر لومړی ټپال پاریس دی. هلته به د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون، بهرنیو چارو وزیر ژان لی دریان او نورو چارواکو سره وبیني. له فرانسوي چارواکو سره به د خبري ستونزمنې وي، ځکه چې فرانسا له اقلیم رانیولې له ایران سره تر چلند پوري پر یو لړ مسلو له امریکا سره توافق نه لري. ژان لی دوریان پرون د هغو راپورونو په اړه اندېښنه وښوده چې پر اساس ویل شوي وو چې ولسمشر ټرمپ غواړي له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو د ایستلو بهیر چټک کړي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. ستار فاروق سټډیو کې دی او بل نیم ساعت خبري مجله دا وړاندې کوي.